د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی یو شمیر افغانانو له ده سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ستونزو حل په خبرو کې دی او وسلوال مقاومت حل لاره نه ده. ښاغلي ویسټ پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په دې غونډه کې د ښځو له یو شمیر استازو، د بشري حقونو له فعالانو او پخوانیو وزیرانو او چارواکو سره د افغانستان د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلی ویسټ وی د غونډې ډیری ګډونوال له افغانستانه ورغلي وو. ویسټ پرون له دې مخکې د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دې هیواد د شخړو د اواري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې او ویلي وو چې قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ظریفې غفري چې د افغانستان له لومړنیو ښځینه ښاروالانو څخه وه د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې ده. ظریفه غفري له 2013 کال څخه په 2021 کال کې د جمهوري نظام تر پرزیدو پورې د میدان وردګو د مرکز میدان ښار ښارواله وه. هغه اوسمهال په جرمني کې اوسي. میرمن غفاري ته دا جایزه چې نقد 10,000 یورو هم ورسره دي نن د لوټر جایزې د ټولنې لخوا په شمال کالدین ښار کې ورکړل شوه. د لوټر جایزه د جرمني د 16 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دیني عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نامه نومول شوې ده. په پکتیکا کې د دوو کورنیو ترمنځ په شخړه کې 9 کسان وژل شوي دي. د پکتیکا د ولی ویان سناوله معصوم رسنیو ته ویلي چې دا نښته تیره شپه د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې شوې او په ترڅ کې د یوې کورنۍ 2 ښځې او 2 ماشومان او د بلې کورنۍ 1 ښځه، لورې او 1 سړی وژل شوي دي. ښاغلی معصوم وایي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په سودان کې د کودتا د احتمالي هڅې په ترڅ کې د دې هیواد لویې ملیشه ډلې ادا کړې چې د ولسمشرۍ پر ماڼۍ او نورو دولتي ودانیو یې ولکه ټینګه کړې ده. په عین حال کې د سودان پوځ ویلي چې د کودتا د شنډولو لپاره جګړې ته دوام ورکوي او د دې ملیشه ډلې ځینې مرکزونه یې نیولي دي. په عملي ډګر کې معلومه نه ده چې وضعیت څه ډول دی. متحدو ایالاتونو په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره غږ کړی. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره انتخاباتو ته تیاری روان دي. د ډیموکراسۍ پلویانو خبرداری ورکړی چې دا جګړه ښایي سودان د سقوط خواته بوځي او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له 3 میاشتو راهیسې د بېلابېلو اتحادیو له لورې اعتراضونه روان دي چې ولسمشر د همدې قانون توشی کولو څخه منع کړي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 12 کلونو څخه 14 کلونو ته لوړیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باوري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل خبر ورکړی چې پولیسو د قانوني اسنادو لرونکي یو شمیر افغانان نیولې دي.
پورا رجسٹر ڈاکومنٹس تا لکه پی او آر کارڈ یا ایس ایس سی کارڈ او خداغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیرای بیا پکې د سیدی سی کارډونه ورسلول خو پولیس دا غوی کارډونه ضبط کړی دي یا خراب کړی دي.
د ښځو د حقونو له فعالې ظریفې غفاري سره خبرې کوو چې نن یې د جرمني یوه معتبره جایزه وګټله. یو شمیر کروندګر وایي تمه لري چې ښایي سږکال د کروندو او باغونو حاصلات راکم شي.
تیرو بارانونو ډېره لږه ګټه موږته کړې ده چې حد یکل هوای صرف راته سمه کړله، نور د اوبو د سطحې لوړولو لپاره هیڅ فایده نه ده راته کړې.
په نورو موضوعاتو کې د ایران حکومت هغو ښځو ته چې د دوی په وینا حجاب نه مراتوي خبرداری ورکړی چې نړیوالو خبرداری ورکړی او بخې چې حجاب دې مرات کړي کنه سزا به ورکړل شي. نور موضوعات هم لرو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي. او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. عقاب پیکار د د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته. په پاکستان کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال وایي د راجستر شویو کډوالو ترنیولو وروسته یې اندېښنې ډېرې شوې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم تاییدوي چې په دې وروستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزه لري. د اغلې کاکړ په وینا په تیرو دوو میاشتو کې 1400 افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا زنداني شوي چې 400 تنه یې یا اسناد لري او یا ویزه. په دې اړه جزئیات همایون هیواد راکوي.
په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغې چې په دې هیواد کې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شویو افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې، د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې له اسنادو سره هم اوس افغان کډوال نیول کېږي، ځورول کېږي او بیرته په رشوت خلاصېږي.
وضعیت مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسنادو له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته ستونزې جوړوي، زندانی کوي او بیرته په رشوت پریږدي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم وایي په وروستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان له استازولۍ او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. اغلی کاکړ وایي په تیرو دوو میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو له ډلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ای سی 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 کارتونه او یا هم ویزې لري، خو بیا هم په خبره نیول شوی او پولیسو یا اسناد ضبط کړي یا یې لمنځه وړي.
پورا رجسٹر ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارت یا ای سی سی کارت، او خو د هغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیری بیا په کې داسې دي چې کارتونه ورسره ول، خو پولیس دا غوی هغه کارتونه ضبط کړي دي یا خراب کړي دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون هم مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کیږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کیږي.
په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پی او آر کارت لري، د پی او آر کارت یا کاپی ور سره دی یا کارت د څه پیسو لپاره کارت پولیسو ځینې پټ کړی دی.
له جګړو کډه شوی افغانان چې اوس هم میلیونونه یې په پاکستان کې دیره دي، 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوي. د دې ترڅنګ په لکونو نورو ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت سره په همغږۍ د افغان تابعیت یا ای سی 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 زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورېدو مخه یې ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوی افغان کډوال هم وایي چې د زنداني کېدو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر دې هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې څلور تنه یې په زندان کې مړه هم شول.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ښځو د حقونو فعال ظریف غفاری ته چې د افغانستان له لومړنیو ښځینه ښاروالانو څخه وه، نن د جرمني د لوټر معتبره جایزه ورکړل شوه. میرمن غفاری چې له 2013 کال څخه د جمهوري نظام تر سقوطه پورې د میدان ښار ښاروالو وه، اوس په جرمني کې دیره ده. میرمن غفاری ته دا جایزه چې نقد 10,000 یورو هم ورسره دي، نن د لوټر جایزې د ټولنې لخوا په شمال کالدین ښار کې وسپارل شوه. له میرمن غفاری سره مې د دې جایزې له ترلاسه کولو لنډه شیبه وروسته خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دا جایزه په خاص ډول د څه په خاطر دې ته ورکړل شوې ده.
دا جایزه هر دوو کالو کې د جرمني لوټر سیټیز په نوم چې کوم ښارونه دي، ځینو هغو فعالینو ته ورکوي چې هغوی په د بشر د حقونو او فری سپیچ په برخه کې کار کړی وي او یا هم لاسته راوړنې ولري. سږ کال دا جایزه افغانو میرمنو ته مختص شوی و چې د هغوی په نمایندګي ماتر لاسه کړه.
د دې جایزې اهمیت له نقدي پیسو نه ورهاخوا ستاسو لپاره څه دی؟
طبیعي دی دا جایزه په داسې وخت کې د افغانستان میرمنو لپاره مختص کیږي چې متاسفانه لکه څنګه چې اړتیا یې دی د نړۍ سپام د نړۍ هغه توجه افغانو میرمنو ته نه دی. افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې قرار لري، د تعلیم له حقونو نه نیولې تر ټولو هغه نورو حقونو چې د هغوی هغه بیسیک فنډمنټل حقونه کېږي تر پښو لاندې دي او نقص کېږي. نو د دې اهمیت ډېر لوړ دی ځکه چې دا ثابتوي چې افغان میرمنې لا هم شته، لا هم په ځینو برخو کې، لا هم نړۍ کې دوی ځلیدای شي او د دوی غږ اورېدل کېږي، بل خصوص د دوی د غږ د پریزنت کولو لپاره دا بهترین هغه کېدای شي، چانس کېدای شي. او د دې جایزې تر ټولو مهم هغه ماته هم همدا و چې دا یو سټیج و چې ماته نه استفاده وشو کړی تر څو د افغانو میرمنو غږ ریپرزینټ کړم.
تاسو تر اوسه پورې هم د افغان میرمنو د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي اوس چې په جرمني کې یاست؟
بالکل، هو زنه یوازې دا چې په غنو ایونتونو کې غنو برنامو کې ګډون کوم تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزینټ کوم. برحال په افغانستان کې زما د انجو لاره ذکر کوم او د انجو هم زه د خپل شخصي هغه لڅایت چې د خپل کتاب په خرڅلاو کې لاسته راوړم دغه لارې فنډ کوم او کار کوم د میرمنو سره. د دې ترڅنګ سوچ کوم دا ډیر اړینه ده چې دغه میرمنو غږ ووسیږو، بلخصوص موږ چې حداقل لږ څه پراخ فضا لرو او پراخ امکانات لرو، نو د دې استفاده د هغوی په ګټه ده. زموږ نه یوازې چې وظیفه ده بلکې مسؤلیت هم دی، نه یوازې دا چې د اوس لپاره، حتی راتلونکي جنریشنز لپاره هم چنه.
د طالبانو حکومت ستاسو د دې غیر حکومتي ټولنې د فعالیت پر وړاندې تر اوسه پورې حکومت مشکل نه دی جوړ کړی؟
متاسفانه چې ځینې ستونزې شته دي، لکه د میرمنو د کار پر وړاندې خنډونه، هغه د ټولنې د ټولو انجوګانو او موسسو په کارونو باندې اغیزې لرلی، قیودات اغیزې لرلی. خو بیا موږ هڅه کوو چې کمیونیټي کې کار وکړو او د کمیونیټي په همکاري، په خپل د عام ولس په همکاري باندې کار وکړو. او تر ټولو مهم موږ په ډېر غیر سیاسي هغه باندې کار کوو، طریقه باندې کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط د میرمنو اقتصادي توانمندۍ او د هغوی لمرنۍ ابتدایي تعلیماتو ته لاسرسی دی، بلخصوص د کونډو میرمنو لپاره خدمات دي چې وړاندې کیږي.
مننه. په پای کې لطفا راته ووایئ میرمن غفاري چې په بهر کې تاسو ډیره افغان فعالان، مخصوصا هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې پخوا کار کړی او اوس هم ویلي دي چې کار کوي، تاسو یو ملګرتیا یو یووالی سره لری، یعنی په تماس کې ایلی او بل سره د دې لپاره چې خپل هڅې مو ګډې کړی؟
بالکل، هو مونږ افغان میرمنې خوشبختانه د ټولو هغه نورو لګکیو او ډلو ټپلو نه هاخوا، بالخصوص د نارینه او نه هاخوا ډیر سره په اتفاق یو کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط افغانستان دی. په افغانستان کې د ټولو افغانانو ژوندانه، بالخصوص افغان میرمنو ژوندانه ته توجه، بالخصوص د غوی غږ ریپرزینټ کول زمونږ هغه اصلي اهداف نه یو دی چې په ډیر ګډ هغه باندې کار کوو ور باندې. او زه خوشاله یم چې حداقل ویاړم چې حداقل یو له دغه میرمنو نه هم زه یم.
د ښځو د حقونو فعاله د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار لمرنۍ خارواله ظریفه غفاری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. میرمن غفاری ته نن په جرمني کې د لوټر معتبره جایزه ورکړل شوه. په کور کې پاتې کېدو او جبري بیکاریو یو شمېر ښځې او نجونې خامک دوزی ته اړې کړې دي. د دوی ډیری هغه ښځې او نجونې جوړوي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کار او زده کړو منې شوي دي. یو شمیر د ښځو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي ویلي خامکدوزي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال زده کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
پلار زما ګنډون کوي دی، ښه ډولي خولۍ ګنډي، مور مې پرې خامک کوي، په چنډو یې مرۍ ګنډي.
محمد بزیر خو ما قبلا یاد داشتیم، ما در زمان دوری قبلی
خو پروینی نورو ته گنډی په بیا ول حمدی لاری د خپل کورنی نیم نیم کله خرچ برابروي. پروین وای هغه محل هم جون لزده کړو کار منه شوی وي او له ناچارۍ د کور چلولو لپاره خامک ته مخه کړه. خو په خبره یې په تیر جمهوري نظام کې بیا په ښار جوړونې وزارت کې د کار او معلومۍ دندې درلودې. د کابل ښار د اوسیدونکي وایي نشي کولی له دې لارې په ترلاسه کړې ګټه وټه د خپلې شپږ کسیزه کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي.
که د جمهوریت دوره سره پرتله کړو هیڅ عاید نشته. د بېلګې په توګه موږ د ښار جوړونې په وزارت کې ښه عاید درلودل، چیرې چې موږ درس ورکوو. لس زره افغانۍ میاشتنی معاش و. په وزارت کې مو معاش تر څوارلس زره پورې و. ژوند مې ښه روان و. لکه څنګه چې ما ویل، سخت کار وکړي او ښه ګنډل وکړي، د پنځلس نه تر شپاړس فیصده زیات عاید نشي ګټلی، څه چې هغه ټول د مجبوریت له مخې کېږي.
کوم چا چې پروین او یو شمېر نورو ښځو ته د خامک ګنډنې د کار زمینه برابره کړې ده، هم یوه ښځه او په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه. دا میرمن لیلا نومیږي او په یو منځنۍ ښوونځي کې نجونو زده کوونکو ته درس ورکولو. نوموړي وایي له کله چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز ولګوه، وزګاره شوه. لیلا وایي بیا د جامو یو پلورنځی جوړ کړ او په دې سره یې اوس په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونو ښځو او نجونو ته د خامک ګنډنې زمینه برابره کړې ده. لیلا ازادي راډیو ته وویل
دلیل یې چې خامک دوزی در بازار دا چې اوس د خامک ګنډنې بازار ګرم دی، لامل یې په دولتي ادارو کې د ښځو وزګارېدل او هغه نجونې چې بوختې به وي اوس بېکاره شوي دي. په وزګار شوي کسانو کې ډېری د خامک ګنډنې سره بلد و او همدا دلیل و چې ډېرو ښځو او نجونو دې برخې ته مخه کړې.
تمام مردم رجوع د خامک دوزی و.
لیلا وایي نن سبا ډېرې نجونې او ښځې غواړي چې کار وکړي، ځکه په خبره یې د ډېرې دوی د کورنیو نارینه هم اوزګر شوي دي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، پوهنتونونو ته له تګ یې منع کړلې او دغه شانې په ټولو نادولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې د دوی په کار بندیز ولګوه. په تر ټولو تازه مورد کې د روانې میلادي میاشتې په څلورمه نیټه طالبانو په ننګرهار ولایت کې د یونما په دفتر کې هم د ښځو د کار کولو مخه ونیوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطلب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو له هغه مخکې ورزو سیمه ایزو مسایلو ته. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې هغو میرمنو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له نظره حجاب نه مراتوي، د دې لپاره چې په عامه ځایونو کې سرغړونکې میرمنې وپیژندل شي. پولیسو نن په ځینو ځایونو کې کمرې نصب کړې. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ایران د لوی څارنوال د مرسیال په وینا نن خبر ورکړل شو چې ښځې باید هرومرو حجاب مراعت کړي او که چېرته چا حجاب نه وکړی په جنایي محاکمو کې به محاکمه شي. رویټرز آژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارنوالۍ د دې چارواکي دا خبرداری په داسې وخت کې خپور شوی دی چې په ایران کې ورځ په ورځ د هغو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې د حجاب له اجباري قانونه سرغړونه کوي. په شاپنګ مالونو کې پوړنې نه پرسروي، په رستورانتونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې هم حجاب سم نه مراتوي. یو شمیر ایراني ښځینه فعالانو او مشهورو پیژندل شویو څیرو په وروستیو میاشتو کې په خواله رسنیو کې خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې حجاب یې نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې پولیسو د شنبې په ورځ په عامه ځایونو کې کمرې نصب کړې. د دوی هدف دا دی چې هغه کسان وپیژني چې حجاب یې نه وي کړی. پولیسو تېره اونۍ ژمنه کړې وه چې دوی به څارګرې کمرې ولګوي. د ایران نیمه دولتي آژانس مهر د مرستیال لوی څارنوال علي جمادي په وینا خبر ورکړی دی چې هغه کسان به مجرم وپیژندل شي چې حجاب نه کوي او دوی ته به دا حق هم ورنه کړل شي چې استناف ته رجوع وکړي. جمادي زیاتوي کوم کسان چې نور به حجابۍ ته هڅوي هغوی ته به نوره سخته سزا ورکړل شي، ځکه چې دا فساد ته ښکاره هڅونه ده. د ایران لوی څارنوال دا نه دي ویلي چې دا سزا به څه وي. په ایران کې د سپتمبر له وروستیو راپدې خوا چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې د حجاب پر سر ووژل شوه، د هغو ښځینه ایرانیانو شمیر په زیاتېدو دی چې خپل ټیکری لرې کوي. د مهسا تر وژلو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې امنیتي ځواکونو سختې وځپلې. راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې کاروانګر او بڼوال وایي سکل به د دوی د باغونو او کاروندو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. دوی وایي وروستیو ورښتونو او د کال د پیل سړې هوا ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي او د ونو غوټۍ یې له منځه وړي دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال له پایله د ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې څه باندې 5000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده.
سردی هوا بالای زراعت بالای حاصلات.
فهیم په بلخ ولایت کې یو بزګر دی. نوموړی وایي چې وروستیو ورښتونو او سړې هوا د ځینو میوه لرونکو ونو فصلونه او د غنمو کروندې له منځه وړي دي. دغه کروندګر زیاتوي که څه هم وروستیو ورښتونو په ځینو کښتونو لکه سبزیجاتو ښه اغېز کړی، خو په خبره یې هغه محصولات چې دوی کولی شول ورنه ښایت ترلاسه کړي زیانمن شوي دي. فهیم آزادی رادیو تا وویل
درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده و انگور اصلا نزده.
ده بادام وانی اصلا محصول نلری زکه یخ وحلی او انگور هم پا بش پرتوگ وچ شویدی. ده دی ترسنگ پروژمی که پا کرل شوی و غنم و پیاز و هم نوڑا غیز کرده دی. خوب هاگ شایانو چی ورست کرل شوی بعد غیزه نلری زکه ده پلاستیک لنده نیالی و
عمل و سر با یا تاثیر نداشته چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
فهیم زیاتوی چه ده کیمیاوی سره ده یوی کچوری بای هم لیو زرو چلور سو افغانی و چخل لچلور تر چلور زر و پینزه سو افغانی و او ده یو تراکتور کرایه به هر ساعت که لو سو افغانی و چخل یو زرو پینزه سو افغانی و تا پورت شویده او لبلی خواه ده پدسه حال که ده چه بخبره ای ده دوی حاصلات به ده تیرو کلونو نیمائی وی. ده اشمیر نور و ولایتونو کروانگر هم وی چه بارانونو پزینو زیونو که گتا کرده او پزینو سیمو که فصلون اغیزمن کړی دی. د لغمان ولایت کاروانګر عبید الله آزادی رادیو ته وویل
ټول کې د قانونو څخه کلی بارانونه خو وسلم خدای د الله فضل دی. خو د روسي بارانونو سره مشکلات پیښ دي پیښ کړ او زم کې خلکو تراتیزم کې تخریب کړ او اصلات له منځه یوړ.
خو د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ اوسیدونکی ولی احمد بیا وایي چې په دې ولایت کې ورښتونه ډېر لږ شوي او پر کرنې یې مثبت اغېز نه دی کړی.
تېرو بارانونو ډېره لږه ګټه موږ ته کړې ده چې حد یکل هوا یې صرف راته سمه کړله، نور د اوبو د سطحې لوړولو لپاره یې هېڅ پیدا نه ده راته کړې. دلته د اوبو کاسه ورځ په ورځ ډېره ټیټېږي. که چیرې د دالې بند کاسه نه وای ډکه سوې بیخي به کښتونه نه وای سوې.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو په پایله کې د وري له پایله تر اوسه 1350 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. د بزګرانو ستونزو ته د رسیدنې پلان په اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ له وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنې پورې تړلی دی. اوچا په بېلابېلو راپورونو کې دا هم ویلي چې 3 کاله کېږي افغانستان وچکالۍ سره مخ دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو وو ورځې د اونۍ څلور ورځې خبرونه کوي. شپه ورسته ترنو اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورسته راپور وړاندې کیږي. یو شمیر کسبګر او هغوی چې ورځنۍ مزدوري کوي د کارونو له نشټوالي او ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې اقتصادي ستونزې ډېرې شوې دي او اختر ته یې هېڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې امکا رئیس ازادۍ رادیو ته ویل چې په تېر جمهوري نظام کې هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو د هغه په وینا د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا ستونزه په بېساري ډول پراخه شوې ده. د ازادۍ رادیو خبریاله نرګس محمد نرگس مومند حسنزی راپور را کوي.
که اولا کسی پیسی نان خوردن خودا نداره، دارفانی خودا چه کسی برنگ کنه؟
محمد شعیب د کابل اوسیدونکی او رنگمال دی. د شپږو کسیزو کورنۍ سرپرستی ورغاړې ده. وایي په دې ورځو کې کاروبار ښه نه دی. محمد شعیب وایي که څه هم د اختر ورځې نږدې دي، خو د رنګمالۍ کاروبار پیکه دی او خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو د رنګولو توان نه لري.
یو وخت په خلکو اختر ته نږدې خپل کورونه رنګول، خو اوس دا خبره نشته. کاروبار هم هېڅ درک نه لري. تېرو کلونو کې به ما په دریو څلور ورځو کې 10,000 افغانۍ پیدا کولې، خو اوس 1,500 افغانۍ کار هم نه کوم.
د خوست ولایت اوسیدونکی ګلزار خان هم ورته کیسه لري. دی چې د 14 کسیزې کورنۍ مشر دی او ورځنۍ مزدوري کوي. ازادي راډیو ته وویل
پخوا به موږ چوک ته راتلو اتو نه تر څلورو بجو پورې، څه کاروبار به پیدا کېدو. د ورځې به 300 یا 400 به پیسې پیدا کېدلې. اوس کاروبار نشته، کار پیدا کېږي نه. داسې څوک نشته چې موږ کاروبار ته بوزي. او دا چې د اختر ورځې هم را روانې دي او موږ څه نه لرو.
په افغانستان کې د کارګرانو ملي ټولنه امکا هم وایي کارګران له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن او د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دغې ټولنې رئیس معروف قادری ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د بیکاری هغه رقم چې موږ د جمهوریت له وختونو درلودل، او نن هغه کسان چې پخواني دولت مخالفین یعنی طالبان ول راغلل او دولت یې ونیوه، دا دوه ارقام سره یوځای شوي او بیکاری لا ډېره شوې. دې ټولو لاس په لاس ورکړی. همدا دلیل دی چې وضعیت مخ په خرابېدو دی.
خود په افغانستان کې د وزګارو کسانو د شمیر په اړه څه ونه ویل. ښاغلی قادری په افغانستان کې دننه د پانګونې کمیدو او بهر ته لیږ د پوځي پرسونل وزګارتیا او په خصوصي برخو کې د ځینو تولیدي فابریکو بندیدل په دغه هیواد کې د بیکارۍ او وزګارتیا د ډیرو عمده لامل وبلل. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد نظر هم ولرو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو همغږۍ دفتر او چاپ دی ورسته کې ویلو چې افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت دی لامل شوی چې د خلکو ګټه واټه کمه او بیکاری کچه لوړه شي. دغه سازمان ویلو چې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. د چادشمې پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 83.3 میلیون کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې 6 میلیون قحطې ته یو ګام نږدې دي.
تاسو له پیغامونو
افسر الله هم درد ما د خوست ولایت څخه د اختر لپاره محمدګی تروسه نه دنیولې. که څه هم په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو زیاتره خلک د اقتصادي پلوه وزپل، نو په دې هیله چې هغه خلک چې اختر ته امدګی نه دنیولې په خلکو بډای خلکو باندې غوښکو چې هغه سره همکاري وکړي. ما په خپل امدګی تر اوسه نه دنیولې، ځکه چې زړه هغه سي حواس نه کوي لکه په خوا بچو. بیرون حالات ته چې ګورې ټول خلک مایوس ښکاریږي او مایوس دي. نو په دې دلیل باندې زما زړه هم دا نه غواړي چې اختر ته داسې امدګي ولرم، خو په دې هیله چې ښه اختر ولرې ټول د افغانستان مسلمان ولس.
افغانستان کې دلته مشاهدات د کارونو وینم د موسساتو اړوند، نو اوس مقصد یو ولسوالۍ ته درې مټر راغلله وړګي یا غوړي یا مقصدار شی چې دی. نو دا خو د مسکینانو او غریبانو او کمزورو خلکو دپاره دي، د هغو خلکو چې هغه وس و توان او طاقت نه لري نه. نو دلته موږ داسې وینو چې یو مټر پر د غریبانو او مسکینانو باندې ویشل کیږي، دوه مټره د کومندانو ولسوالو ملک و درجې و در لاس سره تل ول کیږي، سره تل میټ کیږي. او بل د قضایا اړوند یو نظر لرم، نو هغه دا رقم دی چې اوس مقصد هر ځای چې دوایي پر پټي پل او پټي باندې د دوایي یا د مقصد پر یو دکان باندې دوایي هغه دوا چې خلاصیږي نه. اوس دا په د افغانستان کې دلې په کندهار کې خدام نه چی مشکلات ته وجبه موږ خپل ځای و جایګر و نوم نه یادو. دلې په کندهار کې داسې ځایونه ماته معلوم دي ستا، داسې دعوې ماته معلوم دي ستا چې تقریبا د طالبانو د راتګ راهیسې اوس هم نه دي حل شوي. داسې ډېرې په زرګونه یعنی په سلګونه نه په زرګونه دعوې دي.
ورز موږ مشکل دا چې د بیسیم خدا د کجکی په ولسوالۍ کې یو داناسته هغه داسې خاص کار نه کوي وروره. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته دې د یو بسم و سمد انتن خدا و دری و صلاة و سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ راغل ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو شی به ورسته د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام نیمه نړۍ خبريږي خو له هغه مخکې په موکړی خبرونو ته د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي چې یو شمیر افغانانو له ده سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان د ستونزو حل په خبرو کې دی او وسلوال مقاومت یې حل لاره نه ده. ښاغلي ویسټ پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په دې غونډه کې د ښځو له یو شمیر استازو د بشري حقونو له فعالانو او پخوانیو وزیرانو او چارواکو سره د افغانستان د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلی ویسټ وایي د غونډې ډیری ګډونوال افغانستان ورغلی و. ویسټ پرون له دې مخکې د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د دې هیواد د شخړو د هوارولو لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وي او ویلي و چې قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ظریفې غفاري چې د افغانستان له لومړنیو ښځینه ښاروالانو څخه وه د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې ده. ظریفه غفاري له 2013 کال څخه په 2021 کال کې د جمهوري نظام تر پرځېدو پورې د میدان وردګو د مرکز میدان ښار ښاروال وه. هغه اوس مهال په جرمني کې دیره ده. میرمن غفاري ته دا جایزه چې نقد 10,000 یورو هم ورسره دي نن د لوټر جایزې د ټولنې لخوا په شمال کالدین ښار کې ورکړل شوه. د لوټر جایزه د جرمني د 14 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دینی عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نامه نومول شوې ده. په پکتیکا کې د دوو کورنیو ترمنځ په شخړه کې اوه کسان وژل شوي دي. د پکتیکا د ولی ویان ثناءالله معصوم رسنیو ته ویلي چې دا نښته تیره شپه د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې شوې او په ترڅ کې د یوې کورنۍ دوه ښځې او دوه ماشومان او د بلې کورنۍ یوه ښځه لور یې او یو سړی وژل شوي دي. ښاغلي معصوم وویل د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په سودان کې د کودتا د احتمالي حادثې په ترڅ کې د دې هیواد لویې ملیشه ډلې ادعا کړې چې د ولسمشرۍ پر ماڼۍ او نورو دولتي ودانیو یې ولکه ټینګه کړې ده. په عین حال کې د سودان پوځ ویلي چې د کودتا د شنډولو لپاره جګړې ته دوام ورکوي او د دې ملیشه ډلې ځینې مرکزونه یې نیولي دي. په عملي ډګر کې معلومه نه ده چې وضعیت څه ډول دی. متحدو ایالتونو په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره غږ کړی. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره انتخاباتو ته تیاری روانې دي. د ډیموکراسۍ پلویانو خبرداری ورکړی چې دا جګړه ښایي سودان د سقوط خواته بوزي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له دریو میاشتو راهیسې د بېلابېلو اتحادیو لخوا د همدې قانون د لایحې پر وړاندې اعتراضونه روان وو او له ولسمشر څخه یې غوښتنه کوله چې دا قانون دې نه توشیح کوي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 12 کلونو څخه 14 کلونو ته لوړیږي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از معافل نشستای خبری که کلان مردانه باشه به معجزه رو به ذهن نمیدن.
د افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګنستوند سره مخ وی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل. د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بې شمېره ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپلو دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کېږي او د کار ستاینې کېږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالانې دي چې په دې وروستیو کې ستاینلیکونه او جایزې اخیستې دي. نن په خبرونه کې له دواړو سره غږېدل یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړې ته له دوو نورو نارینه و ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلي ګامونه یې مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریالې جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
من حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم، البته من زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 ساله کیگی چه خبریالی کوم. کار میده درس به جریان که پیل کرده و هم پانتون تطلم او هم می کار کهو لبیل بیل رسانه سرمی دند سر ترسوالی مرکی کول ده متن لیکل بی جوراول در طول کوم. کل چه جمهوریت سقوط وکر پا پیل که 8 میاشتی پا کور ناستم. پا دیه 2 میاشتو که لگن و اقتصادی او روحی ستونزو سر مخ شوم. جوار خفگان می پیدا که خوش شکر ده خدای دی چه ووس بیا دند توارزم او دم گری کار کوم.
دست به انجنر میکردم، افسردگی بعدی تیر کردم، به مشکلات اقتصادی هم تیر کردم، دوباره سر کار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان وفاوایی چه ده جمهوریت لسقوط روسته طولو خبریالانو پا تیره بیا خزینه و تا جورنالستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی ما
پر اختیار چه وز کار سخت شویده. نارینه خبریالان پا آسانا نیشی کوای چه معلومات پیدا کری، خز تخلص برابر سخت ده. کل چه پراپور پسیزو اجازه نرکول کهی چه غن رو توارشو طول و میرمنو پا تیره بیا خبریالانو تا دیر ستونزی پا مخ که پرتی ده. هیله لرم چه ده ستونزی حالی شی او ده خبریالانو بنستون راشی لخبریالانو پا تیره بیا لخزینه خبریالانو سخه ملاتر وکری.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
په افغانستان کې خدینه خبریالان نه یوازې دا چې له کور څخه بهر له ستونزو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ورباندې لګول کیږي. مرجان وایي په پیل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم کورنۍ مخالفت کوو. په یاد مې دی چې حتی رستوران ته مې د تګ اجازه نه درلوده، خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ماته کومه ستونزه پېښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ، د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا کې دوی نه وي، زه هېڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بودم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینه حبیب بیا یو بل داسې خبریال ده چې د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډېر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي د پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شطور در حال برمی داشت که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کنم.
د زړوري ژورنالیست لقب می په داسې حال کې واخست چې اوس مون خزینه خبریالان په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکانات څخه کار کوو او د شته خندونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختي کړي دي. زه خپله 2-3 ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنیو ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغل زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه، موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو، ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري، تر څو د هغو میرمنو غږونه چې نه اورېدل کېږي د مسؤلینو غوږونو ته ورسوي.
اما تو که به ډاکټر، انجینیر، معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره تا صدای زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسانه و مشکلات زور رسیدگی شه.
خود جمهوریت له سقوط وروسته ټول افغان خزینه خبریالانو ته د زمينه نه د برابر چدي کار وکړي او د خپل مسلک لارې د خدمت جوګه شي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوزګار شوی وای، په ډېری سختۍ خبریالي پایل کړه، خو اوس په کور نسته ده.
ټول ته پاته د افغانستان کې د رسنیو په برخه کې کار کول د نجونو لپاره اسانه کار نه ده. په ډېر سختو ستونزو سره، مشکلاتو سره یو میرمنه یا هم یو جنۍ په دې باندې توانای پیدا کوي، سره د رسنۍ کې کار وکړي، اول خپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه وي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه وي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کېږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډېر زیات قدر لري، ډېر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته ښځینه خبریالانو خپل ځانونه په ډېرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولي دي، تر یو جای جایګي رسولي دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع و زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود د سر ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې یوه ټولنه چې هغه یوه سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما په خپله هم تېرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوانه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دغه ټولې ستونزې وې چې ما تېرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یوه ژورنالیسته سم او د خپلې خوښې وړ رشته کې باید کار وکوم، متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سولې. افغان ښځینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثر دوی په کور کې نهول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثر رسنۍ کې میرمنې په زور کې نهول سوې دي، اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. نور د ښځینه کارمندانې دوی استخدام کې هغه سوي، هغه هم په کورونو کې نهول سوې دي. په کابل کې هم وضعیت داسې ده چې کوم محدودیتونه چې په رسنۍ باندې وضع سوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې ښځینه خبریالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث وي چې اکثره ښځینه خبریالانې په کورونو باندې کښېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلې مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړې ده.
دا اوزه په خپله بېکاره یم، اوزګاره یم. طبیعي خبره ده چې کله کار کوي خو یو څه به پیدا کوي، او چې کله نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبیعي خبره ده چې له اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي. حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه یو خوا بیکاري ده، بل خوا قیمتي ده په افغانستان کې. نو دغه ټولو ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالان له ډېرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي، بلخوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه خبریالانو ته نه ورکول کېږي، کوم چانس د کار چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه وته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې ځایونو ته مثلا هلته چاودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بله حادثه وي دوی ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا په غونډو کې دي د ګډون کولو مخه نیول کېږي. هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبریالانې بېکاره. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بېکارۍ، د وزګارتیا، همداسې د نورو عامو ګړو په څېر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې خبریالانو لپاره کار کوي او د افغانستان کې د افغان خبريالانو د مسؤلیت د غوی د کاري زمينه د برابرولو په برخه کې انداسي د غوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوس مال کوم افغان خبريالان په افغانستان کې به سرنوشت پاتې دي، بیکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمينه برابر شي، یا دا چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوي وسي، همدارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبريالان سدل پات دی باید به سرنوشت ونه وسی، په خاص توګه خزینه خبريالان هغه څه د وزګار سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې، البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کیږي. متاسفانه دغه کارونه هم من سوي دي، د کار ساحه په خزینه وباندې ډیر زیات څنګه ده. نو هله مینه غوښته چې نړیواله ک څنګه سه شارونه ورکی دي، خبري یوازې تر شاره محدود نه وي، بلکې د خپل شارونو ته عملی بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریال آمنه مایار چې دمګړې په بهر کې اوسېږي، د ژوند ډېره برخه یې په خبریالۍ کې تیر کړې. هغه وایي چې زیات کاري میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې ګاللې دي، او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي، له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلې دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
پنځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مارسال په نوم، چې دا مو د کلیر میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونۍ زوي، هره اونۍ به چاپېږي. نو په دې مجله کې ما په کار پایل وکړ. بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مارسال اونۍ د لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته را دی چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د دریو څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یوه کار نه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستونه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړ چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته ووایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې.
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، تاکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده. بیا بیرته چې ببخشین امشیره امی شما در برنامه کلید صبح نیستیم کته آقای ورگزای از صدایتان شناخت. نو در دیر ما تب جالب و خواگه و مو پا دیخ پراوانه که دی جولن واقعتونه بیان اول او دی خلکو درونو که دیخ پراوانی زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما هاگا مایک چه ما پا واقعی رکرل شوی و تر ننه پوریزه خپل وجدان دیر راحت سازم چه دا هاگا مایک للار ما دی خپل جولن واقعتونه او هاگا حقیقتونه سرګندول او بیانول کوم چې جریان درلود زما په ټولنه کې او اوریدونکي به راتلل د رادیو شاته کله به چې خبرونه ختمه شوه زموږ لیدو ته ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره همغه وه او تر ننه پورې دا خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللی او داسې نن دې وضعیت ته نه وای اړ شوي.
آغلی مایر تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و درته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستئ.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هېواد نه راوتل یم، څه کم دوهم کال. زه یعنې هره لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن
رزو ستونزو تا کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېر زیاتې ستونزې مخې ته ورته راځي. له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوئ او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډېر زیان موږ دا ستونزې ولیدلې ومګاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تلل زما همکارانې د ډېرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لرئ، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتي ادارو لخوا هم لکه څنګه چې د یو نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده، مرسته کېده، د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل، ښځینه او ته یې دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل. په یو ډول دوی تر نظر نه راتلې او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو. نو دا ډېره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی دغه خو که هره ورځنۍ نه دی، په هفته کې دوه درې ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد، په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی، بیا انتخابات وشول، د کرزي صاحب حکومت راغی، بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی. په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود. چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو
هغه هم د دین امنیت کې ستونزو په هر حال ستونزونه خبر و.
تاسو د طالبانو لاول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله د دې واکمنۍ ختم سو بیا نو رسنۍ ډیر رشد وکړ چې په کې خدینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، خدینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوې ده. کومې ژورنالیست چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې لګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه در کولی سي. تاسو څه ورته وایات چې دوی خپله روحیه له لاسه ورنه کړي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړه، یعنې ونه وایي چې موږ نسو کولی؟
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ د ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپله روحیه د لاسه ورنه کړي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده. بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه، د دوی باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به انشاءالله و رحمان چه دغه ټول ترخی خاطرې ختمیږي او بیا به هغه ډګر چې د خویندو د رشد، د خویندو د تعلیم، د خویندو د تحصیل، د خویندو د ټولنیزو چارو په تیره بیا د ژورنالیزم په ډګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي. به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خویندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره دي. تر دې چې موږ شاهدان دي دوی چې ماسکونه یې واغوستل، خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه ګزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشحاله کېږم. وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور ګزارش ورکوو، زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنې دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو له خوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سولې. په داسې یو حالات کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نورو هغو کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوال نه، دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی دې په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم خزینه خودسه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالیستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولی شو داسې ولار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په وسه وي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
آغلی مایار، نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان مو.
درمنو دوستانو، طالبانو لخپل واکمنۍ څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه وان صادر کړل، چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی لشپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په بل امر کې پوهنتون ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 4 8 8 8. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
Thank you. دادن.